دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
لوستون کې سید سلیمان شاه پرون د شنبه په ورځ د کابل د خار د کارتي پروان مینې په ناحیه کې د افغان سکانو پر وی ګوردواره باندې حمله لڅلو رساتو نخته ورستا پاتا ورسول شو نو کورنوی چار دو وزارت یوان عبدالنافع ټکور خبر اعلان ته ویل چې یو تن سکھ عبادت کوونکی او د طالبانو د امنیتي ځواکونو یو غړی له حمله کوونکو سره د ډزو د تبادلې په محل وژل شو د وایان پوانا حمله کوونکو غوښتل چې ګوردواره سره نږدې له بمون نه ډک موټر وچی وژل شوی افغان سکھ سویندر سنگ د غزنی د ولایت اوسیدونکو فکر کېږي چې د حمله په وخت 15 تنه سکان په ګوردواره کې موجود وو پاینه وخت کې د هلمند مطبوعاتو ریپورت ورکړ چې د غهواد د بهرنی چارو وزارت دغه حمله لامل جوړ اندېښنه څرګنده کړې په خواني جمهور رئیس حامد کرزی او د جمهور ریاست په خواني مرستيال امر الله صالح او د طالبان مخالف د ملي مقاومت د جبهې یو ویان علي میسم نظری هم دغه حمله وغندله د خاغلی کرزی د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خورم د ټوټر په پاڼه لیکلی دی چې دا حمله د طالبانو د انتقالي حکومت او د هند ترمنځ د ډیپلوماټیکي اړیکو ککې دو سره تړاو لري د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنر مرستیال مرمن کیلی ټی کلیمنس چې پروانه ونی کې افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ د افغانستان د مهاجرینو او په داخل کې د بیزای شو افغانانو د اړتیاو او ضرورتونو په باب له مربوطه چارواکو سره خبرې کړې دي کلیمنس ویل کوم افغانان چې له ګاونډیو هیوادونو نه بیرته خپل هیواد ته راستنیږي باید چې بنیادي اړتیاوې او ضرورتونه پوره شي ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره پروان میلادي کال کې د 3.4 میلیارد ډالرو بس پنې خواس کړو خو وايي چې صرف 10% پیسې ورته رسیدلې دي کاناډای چارواکو له پاکستان نه 311 تنه هغه افغانان په لوتکو کې کاناډا ته ورسول چې په کابل کې د کاناډا په سفارت کې کار کوي او یل کاناډایي عسکرو سره دندې سرته رسولې وي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش په افغانستان کې د خپل ځانګړي استازي مرستيال مارکس پورتزل په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما د موقتی مشر په توګه نومول دی دغه دفتر د پخواني رئیس میرمن دیبورا لاینز د ماموریت دوره پروانه اونۍ کې پایتا ورسېده پورتزل چې جرمني تباده ل جرمني او انګریزي نه علاوه په روانه فارسی هم خبرې کوي د افغانستان لپاره د اروپای اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن د شنبه پراز په یو بیان کې ویل دي چې له حیواناتو سره د خزو تشبیه کول د نوموړي په وینا د یو مشروع قابل احترام او د شناخت وړ حکومت مشخصات نه دي چې د خپل ولس غم ورسره او په نړۍ کې د خپل رسوخ فکر او خیال ورسره د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی د برازیل پاوس له 14 پر لپسې لټون نورستا د جاواریا په دره کې د وژل شوی برتانوي ژورنالیست ډام فلس او د هغه هیواد د بومیانو د کارپوه او لرغون پیژندونکي برونو پیریا مړی چې 13 اونۍ د مافیایي ډلو لخوا وژل شو مندلې دي د بی بی سی نیوز د ریپورت لمخې د چین تر ټولو غټ صنعتي ښار شانګهای د پټرو کیمیکل په وی فابریکې کې اور لګیدل دی د یو کس د وژلو خبر ورکړ شوی دی که څه هم چې د اور د لګیدو علت نه دی معلوم شوی ځایي اوسیدونکو وایي چې د اور د لګیدو نه مخکې په شپږ میله مسافه کې د وی زورورې چاودنې اواز اورېدلی و سعودي عربستان وایي چې د ایران طرفداري حزب الله ډلې په لبنان کې په بیساري توګه ګډوډي او انتشار رامنځته کړی امریکایي چارواکي وایي هیله لري چې یوکرین ته به د نو وسلو د لیږلو په وجه له هغه هیواد نه د لا زیاتې خاورې د قبضې کولو په باب د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هلې ځلې شنډې شي له بلې خوا د امریکا د پوځ د سترو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی ویل دي چې روسیې د یوکرین د جنگ له پیل نه تر اوسه پورې 30 یا 35% عسکر او محاربوي وسایل له لاسه ورکړي دي د فرانسې خبري اژانس ایجنسی فرانس پریس وای چې د افریقا د ساحل د سیمې په هوادونو کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. د نایجیریا په شمول په ګڼ شمېر هوادونو کې د ډلیزو وژنو کچه هم لوړه شوې. د هنتر کنټرول لاندې کشمیر په یوې غرنۍ سیمه کې د تیرو 1400 ساعتونو په موده کې یو ځنګلي پړانګ درې تنه ماشومان داړلي او وژلي دي. د ای بی سی نیوز د خبر لمخې امریکایي چارواکو د هغه اویا کلن سپین پوستي حمله کوونکي هویت معلوم کړی چې د پنج شنبې په شپه پر یوې کلیسا باندې د ټوپکو ډزې وکړې او درې کسان یې وویشتل. په وژل شوو کسانو کې دوه تنه 40 کلنې مېرمنې او یو 50 کلن سړی شامل دي. د هند په شمالي ختیځي صوبې آسام او په گاونډي هیواد بنگلاديش کې د پرله پسې اورښت نه وروسته د تباه کوونکو سیلابونو له امله 13 کسان مړه شوي دي. په سلګونو زره خلک بې ځایه شوي دي او په میلیونونو کورونه اوبو لاندې کړي دي. د ای بی سی نیوز تلویزیون د رپورټ لمخې د آسام په صوبه کې عمومي سړکونه او د اورګاډي پټلۍ د اوبو اولې لاندې شوې دي او د ترانسپورت سیستم مختل شوی دی. لبل خوا د جمعې په ورځ په بنگلاديش کې د آسماني بجلی د لبلېدو په نتیجه کې نه کسان مړ شوي دي. د شنبه په ورځ د برحما پوترا د سینو بو له خپل مورګونه واوخته درې زره کلی خراب کړل. سکال د دوبی د موسم په پیل کې د برېټانیې، هسپانیې، جرمني او فرانسې په شمول فوق العاده زیاته ګرمي راغلې ده. د جمعې په ورځ د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 10 درجه و. له اروپا نه علاوه د امریکا د متحده ایالاتو په یو شمیر ایالتونو کې د سخت وچکالۍ نه علاوه په بساري توګه ګرمي ده او په ځینو ایالتونو کې سیلابونه راوتلې دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو باندې انتقاد کړی دی او وایي داسې پالیسي غوره کړې لکه چې د خدای تعالی پیغام له ځان سره راوړی. د فاکس نیوز تلویزیون د رپورټ لمخې پوتین اعلان وکړ چې موجوده نړیوال نظام د بدلیدو په حالت کې دی. د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د شنبه پر د سایکل ځغلولو په مهال له خپل سایکل نه لاندې خطا شو خو ټپي نشو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د ایټالیا تر ټولو غټ سیند پو چې 450 کیلومتره اوږد دی د دوامدار وچکالۍ په وجه د 13 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره وچ شو. او د پښتو ژبې نامتو لیکوال او ادیب استاد ولی محمد سیال کاکړ د 80 کلونو په عمر په کوټه کې په حق ورسېدو. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری مرستیاله وایي چې افغانستان ته د خپل سفر په مهال د طالبانو د چارواکو سربېره کابل او هرات کې د خزو د استادو سره کتلي او د هغوی اندېښنې اوریدلې دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي چې افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې نه د غوښتلو شوو پیسو 50% ترلاسه کړي. اکرام شنواری رپورټ را لېږلې.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری مرستیالی کلی کلیمنتس افغانستان او پاکستان کې د افغان مهاجرینو او بیزای شو د وضعیت په اړه په دغه هیوادو کې د چارواکو او د مهاجرینو استادو سره د کتنې وروسته د جمعې پر ورځ ژنیو ته د ستنېدلو پر مهال د نړیوالې ټولنې څخه افغان مهاجرینو ته د هغوی د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د ملاتړ د برابرولو غوښتنه کړې ده. کلی کلیمنتس تیره اونۍ د افغان مهاجرینو او په کور دننه بیزای شو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو بشري وضعیت ته د پام مرول لپاره دغه دوه هیوادو ته د څلور ورځو سفر کړو. میربن کلیمنتس دغه سفر په ترڅ کې د هرات په ولایت کې د انجینو د روزنیز یو مرکز څخه د لیدنې پر مهال ویل چې د مهاجرینو علي کمشنری به افغانانو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. میربن کلیمنتس ویل د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره UNHCR افغانستان څخه خپل ملاتړ ته لا هم دوام ورکړي. لکه اوس دغه ملاتړ د سلویخ کلونو راهیسې دوام لري، خو اوس ډېره زیاته هڅه کېږي چې ملاتړ بي ځای شو وطن سستنی دونکو او ماجرینو ته په ټول هیواد کې برابر شي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو د لیک کمشنری د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان کې په کور دننه 3.5 میلیونه خلک د جګړو له امله بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو د لیک کمشنری لخوا کابل کې رسنیو ته په واسطول شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د دغه کمشنری مرستیالي کلی کلیمنتس افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو د مزمحال ادارې یو شمېر چارواکو سره د کتنې سربېره هرات ته هم تللی وه. اولته یې د ښځو د اقتصادي فعالیتونو یو مرکز پرانیستی دی. په دغه مرکز کې نجونو ته د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر زده کړو سربېره د متشبثو ښځو لپاره د خرڅلاو مختلفې غرفې او کوچني دوکانونه هم برابر شوي. یونیورسټي وایي چې میرمن کلیمنتس په کابل او هرات کې د ښځو او نجونو د یو شمېر اساسو سره لیدلي او د هغوی اندېښنې چې د یو هر اړخیز بشري حقونو پر اساس ولاړ یو حل لارې اړتیا څرګندوله اورېدلي دي.
Have to say the women here are incredibly resilient.
میرمن کلیمنتس ویل افغانستان کې خزی ډیری کوي دي. دوی د پوهنې په اړه خبرې وکړي. هغوی د ژوند تیرولو د امکاناتو په پوغه غېدلي. هغوی په دې هم غېدلي چې په افغانستان کې به د ژوند په چارو کې برخه ولري. هغوی غوښتلي لوري ذکر وکړي چې څو دیواد راتلونکي په جوړښت کې ونډه ولري. د ملګری ملتونو د ماجرینو علي کمشنری وایي چې په افغانستان کې د تیر 2020 میلادي کال د اګست میاشتې وروسته ښځې او نجونې د ډېرو زیاتو محدودیتونو سره مخ شوي. ښځې او نجونې د نارینه پرته په ځار ډول تګ راتک او د مخ ته پټولو په ګډون د حجاب په اغوستلو باندې مکلفې شوي او هم نجونې د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو کې د زده کړو څخه محرومې شوي دي. د ملګری ملتونو د ماجرینو علي کمشنری وایي چې دغه ادارې د روان 2020 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه 1 میلیون افغانان ته نغدي پیسې د ژمي لپاره بلاتړ پانه د برابرولو او نورو برخو کې مرسي کړې دي. دا اداروي چې د سکل لپاره چې د نړیوال ټولنې څخه افغانان ته د خپل پروګرامونو د دوام لپاره د 340 میلیون ډالرو غوښتنه کړې چې تر اوسه دغه پیسو او په 200% برابرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو د لیک کمشنری د معلوماتو له مخې نړیوال ټولنې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د 3.3 میلیارد ډالرو د مرستې د غوښتنې تر اوسه یوازې 20% د دغه پیسو برابرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو د لیک کمشنری د راپور مخی د دغه کمشنری مرستیالي پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هوا د بارنه چل د وزیر په ګډون د یو شمېر پاکستاني چارواکو سره افغان ماجرینو د وضعیت په اړه خبرې کړي. یونیسیر وایي چې اوس مهال په پاکستان کې 1.3 میلیونه راجستر شوي افغان ماجرین ژوند کوي چې دغه شمېر سربېره 1.5 میلیونه نور هم چې لا تر اوسه یې په اړه پریکړه نه ده شوې اوسېږي. په دې شمېر کې 250 زره هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې د تیر کال د اګست د 15مې د بدلون وروسته دغه هېواد ته تللي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.15.0 او 902.0 کیلوهرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د میرمنو او جنکو سیستماتیک ځپنه وغندله ویل چې په دې هیواد کې میرمنې د ناوړه حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې کمشنر میشل بچلټ وایي لکه چې طالبان وخت رسیدلی دي افغانان د یو نسل تر ټولو تیار وخت تجربه کوي، خو طالبان تل وایي چې د خلکو حقوقونه خوندي کړي دي. پام وکړئ د رپورت ته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اداري کمشنر میشل بچلټ وایي اوس په افغانستان کې میرمنې په سیستماتیک توګه ځپل کیږي او طالبان د فرمانو په صادرولو سره په افغانستان کې د خلکو حق او ازادي سلب کړي.
Let me be clear.
هغه څه چې اوس په افغانستان کې وینو په سیستماتیک توګه د ښځو ځپل دي. د ښځو په تګ راتګ شدیدو محدودیتونو تقریبا د هغوی د ژوند په ټولو چارو منفي اغیز کړی چې روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د ښځو او د هغوی د ماشومانو لاسرسی هم پکې شامل دی.
مشال بچلت ویل د سولې په لور د افغان ولس د تګ لپاره د مهمه د چټول افغانان په سیاست او نورو مهمو پریکړو کې برخه ولري چې د میرمنو او نجونو د غګونو شاملول هم پکې دي، خو طالبان تل وایي چې د میرمنو حقونه خوندې کړي دي.
اسلامي امارت هغه اداوي ردی سیګنې په پاکستان کې د بشر حقوق یا سیوی دي یا د بشر حقوق نور کول کیږي.
بلخوا د بخن نړیوال سازمان پر نړیوال ټولنې غکړې چې طالب چارواکو سره په لیدونه کې د نجونو د زده کړو حقونه سره کرخه وګرځوي او له طالبانو غوښتي چې پرته له ځنډه ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي.
دا مو بعد از ای که گروه طالبان قدرت بعد از گرفتن مکاتب لیسه و متوسطه و روی دخترها در افغانستان بسته، سازمان عفو بین الملل به خاطر این موضوع به شدت نگران است. ما این عملکرد طالبان خلاف موازین حقوق بشری و تعهدات بین المللی که افغانستان در قبال قوانین حقوق بین الملل داره میبینیم.
بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د چاشمې پر ازول چې نارینه باید په نړۍ کې د سولې خبرو څخه د مرمنو لری کېدل او دروي. خغلی ګوتریش ترګند کړه له اوکرين څخه نیولې بیا تر افغانستان او لمیانمار څخه بیا تر مالی پورې د سولې په خبرو کې د مرمنو نشټون ښکاره کوي چې د قدرت د تعادل نشټون او دوامدار مرسالري څنګه موخته ماته راکوي.
نننۍ شخړې، جنسیتي نابرابرۍ، مېرمنې او نجونې په متفاوته او غیر متناسبه توګه د دې تاوتریخوالي او ناورینونو د اوږدې مودې ټولنیزو او اقتصادي اغیزو له امله اغیزمنې کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي د برلاینز په افغانستان کې د خپل ماموریت پای ته رسیدو سره په خبرې کړې اعلامیه کې ښوونځي ته د نجونو پر نه تګ او د مېرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. مېرمن لاینز وایي د سولې مذاکراتو په نتیجه کې بریالیتوب د جمهوریت او طالبان ترمنځ د موقت حکومت په اړه موافقه وشي، طالبان پکې شامل وي چې د کار به د جمهوریت ټول شمولیت او همدارنګه د بشري، مدني، سیاسي او د ښځو حقوقو په برخه کې لاسراوړنی خوندي کړی وي. زیاتوي دا کار ناشونی ثابت شو او جمهوریت حتی د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې سقوط وکړ. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په واشنگتن کې افغانستان د امریکا د باندنې او چارو یو غټ ټکی ګڼل کیږي، خو د سیړونکو په باور په یوکرین باندې د روس د حمله وروسته زیات پام اوس یوکرین ته غوښتی دی. دغه ډول په یوکرین باندې د دیموکراتانو د واکمن او مخالف جمهوري غوښتونکي ګوند ترمنځ په ډیرو خبرو اتفاق کاری، خو آیا د افغانستان لپاره د امریکا راتلونکي تګلاره په همکاري، دښمنۍ او کپه ښکلتیا ولاړه ده؟ شهناز نفیس په دې رپورٹ کې په واشنگتن کې د امریکا د باندنې او تګلارو د سړونکو نظر وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس غړي تر ډېره حده د اوکراین په اړه یو دریس لري. د ډیموکرات واکمن او مخالف جمهوري غوښتونکو ګوندونو غړي او مشران اوکراین ته د سفرونو ترڅنګ حالته د روس پر ضد د مقاومت لپاره د مالی او پوځي مرستو ملاتړ کوي. خدغه ټول اتفاق ته شلو کالونه د زیاتې مودې پورې د جګړې بل میدان افغانستان لپاره نه لیدل کیږي.
I think it's been in the months since then.
زما په فکر د 13 اگست نو وروسته میاشتو کې داسې کارونه وشول چې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ګوندونو ترمنځ په افغان تګلارې اختلافونه لا نور زیات شول او د دواړو ګوندونو لپاره ګرانه شول چې د راتلونکي په اړه یو متفقه تګلارې وټاکي. بل مسأله دا ده چې په اوکران کې د جګړې لامل د واشنگتن ټول پام هغې خواته واوښته او افغانستان اوس په بهرنۍ تګلاره کې لومړیتوب نه لري.
ولسمشر بایدن او نورو حکومتي مشرانو ویناو داسې تمې پیدا کړې وې چې د افغانستان د پوځیانو د وتلو وروسته به امریکا په افغانستان کې هم په یو یا بل ډول کې ښکیل پاتې شي، خو په اوکراین کې د جګړې پیل کېدو او د طالبانو د سخت دریزه تګلارو له امله د واشنگتن او کابل ترمنځ واټن نور هم زیات شو.
په افغانستان کې ژور اختلافونه شتون لري، پولیس او قضایي سیستم فعالیت نه لري. نو څنګه تاسو د یو داسې تحریک لپاره تګلاره جوړولی شئ چې واقع اخیستی دی خو په بشپړه توګه فعال نه دی؟ د دې په پرتله اوکراین یو عصري فعال حکومت لري او د روسیې پر ضد ټول یو موټی دي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کوي.
د امریکا د دفاع او باندینو چارو وزیرانو لوید آستن او انتونی بلینکن په ګډون په سنا کې د مخالف جمهوریت غوښتون کې ګوند مشر میچ میکانل او د استازو د جرګې رئیسی نانسی پلوسی د اپریل او مئی میاشتو کې اوکراین ته سفرونه کړي. خودواړه ګوندونه به لا نور وخت اخلي چې د افغانستان په اړه هم یو دریځ خپل کړي.
زما په فکر اختلاف یوازې د ډیموکراټانو او جمهوری غوښتونکو ترمنځ نه دی، بلکې په دواړو ګوندونو کې دننه هم په افغان تګلاره بیلابیل نظرونه موجود دي. په ډیموکراټانو کې داسې ډیر غړي دي چې په افغانستان کې د پاوز پاتې کېدل غوښتل او ځینو د هلته نه د وتلو ملاتړ کوو. دغه حال د جمهوری غوښتونکو د غړو هم دی. زما په فکر افغان تګلاره د ګوند په حساب نه ده. په دواړو ګوندونو کې داسې غړي شته چې د طالبانو د تګلارو سره اختلاف لري.
دا وخت د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا تګلارا څنګه ده؟ آیا د تهمکاری، مخالفت او ښکیلتیا وایو؟
زه د افغانستان سره د امریکا تګلارا یو محدوده ښکیلتیا ګڼم. امریکایي چارواکي د طالبانو سره لیدکاته کوي، خو دا هم واضحه ده چې امریکا به دوی په رسمیت ونه پیژني. زما په فکر امریکا به ټول امکانات په پام کې نیسي. زما په فکر امریکا په داسې کومه لاره کار کوي چې وکړی شي د طالبانو سره کار وکړي. خو دا وخت موږ د طالبانو د واکمنۍ یوه اډانه وینو، خو د واک یو مرکز نه وینو.
د واشنگتن او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د بشري مرستو لپاره یو شمېر ګامونه اخیستل شوي، خو څېړونکي وایي ځینې ستونزې داسې دي چې دواړه غاړې پرې بدل نظرونه لري. شہناز نفیس، امریکہ غگ، واشنگٹن.
د امریکہ غگ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکہ غگ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
په دې وروستیو دوو کلونو کې د افغانستان په لویدیځ د هرات په ولایت کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له امله د ورځې کار نږدې څلور چنده کم شوی. د چارواکو په وینا هر کال 12,000 هکتار ځمکه شوی کرل کېدی، خو اوس 3,000 هکتار ځمکه دی کر راغورځېدلې دي. صفی الله احمد زی د هرات نه رپورټ راغلی.
د هرات د ګذرې ولسوالۍ سیاوشان سیمه د بزګر د شولو د بزغلیو په کرلو بوخت دي. په داسې حال کې چې د شلو بزګر د اوبو کمښت سره مخ دی، خو بیا هم وایي چې وریجې د کوکنارو په پرتله یو ښه کښت دی او کرلو ته یې دوام ورکوي.
خو فضل خدا اگه شلی باشه ای باشه به حساب کشت ما باشه، بر جریب سخروار شلی جواب میده. سخروار شلی ما جریب 100 من 60 من برنج میکنه. با بازارم اگه بازار برنج کمتر باشه عرض برزه برسه پولی به حساب قنوت خو گزار ما میشه.
خواهی شما این است که اوز نکارم، حرام عزیب کارم که هم خداوند برای آدم خیر و برکت میده، هم از نظر تمام جامعه یک کشتیه که هم علاقه من دینم نمیقدر.
بلخواتا ده هرات ده کرنه ده ریاست چرواکی وای چه ده شلو کخت پا ورستی و دو کلونو که ده بو کمخت لامله نگده چلور چند ده کم شد.
خود خوشکستالی ده عمل سخر شش کل ده ورجو باندې چې کمم ځکه تر کښته دوی لاندې واغه ډیره کمه وه، هغه تقریبا څه بالا 3200 هکتار ځکه وه. او د دې امید ستا چې 4500 تنه وریجې به حاصل په لاس باندې راسي.
د کرنې ریاست چارواکي زیاتوي چې په راتلونکي کې به د اوبو کمښت د سلما بند اوبو څخه پوره کړي. تر ډیره وریجې د هرات ولایت په شپږو ولسوالیو لکه چشت شریف، اوبه، کروخ، گذره، انجیل او زندجان ولسوالیو کې کرل کیږي. صدری لیلافر او رشتی د وریجو هغه ډولونه دي چې په دې ولایت کې کرل کیږي. صفی الله احمد زی، امریکا غږ، هرات.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نه.
اوس امریکا ته دراغلی هغه خبريال کې سباوري چې د نو راغلو افغانانو سره سړول مرستې کوي. اسماعیل حکمل دو کال مخکې امریکا ته راغلی او 13 میاشتې د افغانستان خوست ولایت کې د میشتو هغو وزیرستاني کډوالو کورنیو د نقد مرستې ټولې کړې چې پاکستاني تیاروي کورنو بمبار کړي. په موکړې دی رپورټ ته
زه اسماعیل حکمل یم او سره همکار مې غلی محمد شاه احمد.
اسماعیل حکمل څو کاله مخکې د افغانستان په خوست کې خبري آلو. خو دوه کاله کېږي چې د امریکا د ټیکساس ایالت په سن انټونیو ښار کې ژوند کوي. هلته چې د 13 اګست راهیسې زرګونه افغان کډوال دیره شوي دي. د دغلته له افغانستان راغلو هغو کورنیو سره کومک کوي چې د دې ځای له ژبې او قانوني پروسو سره نابله دی. وایي یو وخت نورو خلکو له ده سره هم ورته منډې کړې وې، نو احساسوي چې په اول سر کې ژوند څومره له خنډونو ډک دی.
مثلا کله چې د دوی نه گرین کارډ ورکیږي او یا نوی گرین کارډ اخلي یا سوشل ته اپلای کوي او یا کمپنۍ ته کار ورته کار روزګار پیدا کول، په دې کې ورسره ډېره مرسته کوو. دلته چې دی اکثره اپلیکیشن آنلاین دی او کمپنۍ لپاره، نو هر اپلیکیشن تقریبا لږ تر لږه نیم ساعت وخت نیسي. هغه کې بیا د ټاکس فورمونه دي چې هر کس ته ټاکس فورم ډکیږي.
اقمل او ځینې نور ملګري په سن انټونیو ښار کې د یوې افغاني خیریه ټولنې له لارې هم کډوالو سره کومک کوي او لکه د احمد صابر په څیر ډیرو هغو ته خیر رسیدلی دی.
مخکې چې کوم کسان راتلل هغې خپل تجربو په اساس نه هغه ادارات چلته دی موږ ستونزې حل کیږي پیدا کړي دي او د نوي کسانو سره دلته دغه ټولنه خپل کومک او همکاري کوي.
دا پخوانی خبریال هر ورځ د خپل وطن او خلکو اقتصادي کړاو څاري او ورسره د نقدي کومک لپاره په امریکا کې لشتمن او افغانانو مرستې راټولوي. د او ملګرو یې دا لږه موده مخکې د خوست هغه وزیرستاني فامیلونو ته 15,000 ډالر مرسته راټوله ور ولېږله چې پاکستاني تیارو پې بمباري کړې وه.
وزیرستاني کډوال چې په خوست او کنړ کې د ګاونډي هېواد د بمباری ښکار شول، په هغې د هغې د قربانیانو سره مرسته وه چې موږ بس پنه راټوله کړل او بیرته خوست کې ملګرو ته ولیږله او هغوی هلته دوی ته وسپارله قومي مشرانو او مدني فعالانو په حضور کې.
دی وایي د دغې مرستې موخه دا وه چې وښه یې کرخي او بمباری یې نشي بیلولی او د یو بل پالنه به دوامداره ساتي. زبیح الله غازی، آشنا تلویزیون، سان انتونیو، ټیکساس.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
یو سوریایي خبریال چې د امریکا غږ سره همکاري لري او د جګړو لامل د خپل خار نه بيځای شوې دي، اوس د بيځای شو په یو کیمپ کې ژوند کوي او په دغه کیمپ کې د ژوند د سرنګوالي په حق لري پوښتنه ورکوي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
خبریال نوروز رشو لتیرو څلور کلنو راهیسې د سوریې په شمال کې د شهباب سیمه کې په دغه کمپ کې ژوند کوي. نوموړی په 2013 کال کې د آیفرین ښار ته د ترکیې د ټانکونو له ننوتلو وروسته له خپلې کورنۍ سره د زرګونو نورو کسانو په څیر د خپل کور پرېښودو ته اړ شوه. د هغې کور په توغندي ولګېده او پلار یې ووژل شو. رشو اوس د جګړو له امله د بې ځایه شوو خلکو په یو کمپ کې ژوند کوي.
د پلار له مرګ وروسته پوه شوم چې ژورنالیزم څومره مهم دی. دا مې درک کړه چې په دې ډول حالاتو کې څنګه خبریالان په خپله د خبر په یوې برخې بدلیږي. دوی هم قرباني واقع کېدای شي. ما درک کړه چې ژورنالیزم زما په شان کسانو ته له دندې ورآخوا نور اهمیت هم لري.
یو دیرش کلنه رشو اوس د امریکا غږ او نورو خبري ادارو لپاره په کمپ کې د میشتو کسانو د ژوند څرنګوالي په هکله راپورونه جوړوي. له کومو کسانو سره چې نوموړي د مهاجرت او بې ځایه کېدو مشترکه تجربه لري.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.